سلامونه وخت مو بخیر روخته د ژوند نشټمنې په خبرونه کې به په مغزي سکه باندې زموږ همکار خغلی اسد الله الدین تاسو خپل خبرونه وړاندې کړی خو تر هغه وړاندې زموږ خبرونه ته خراب لست راپور وايي چې طالبان په کابل ښار کې کور په کور تلاشي تزور کړی دی. په کابل کې د طالبانو د تلاشي په اړه ازادي رادیو د پنځمې پورې سم راپورونه ترلاسه کړي و خو د کابل ښار سو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خبرې شي تېره شپه ازادي رادیو ته ویل طالبانو 400 ورځې رئیس د ښار په بیلابیل برخو کې تلاشي پیل کړی و اوس نور هم پراخه کړي او د ښار ګڼو سیمو ته غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځنګړي ډول د ښار په 15مه ولسمه او 16مه حوزه کې تلاشي زیاته کړې ده. د تلاشي په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا څوک نیولې او دي کنه. ایران د نشاپور د کرنې د اداري رئیس علي مبارکي وایي سره لدی چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادري کې خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال شوې ده. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکي پرون ویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت او تاریخ لري اوس ګاونډي افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوې ده. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په شپږ ویشتو ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی ده. د پاکستان په خبر پختونخوا ایالات کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسمبلی له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بل شوی او پکې ویل شوی چې سرغړونکو ته د باندې سزا او جریمه هم په پام کې نیول شوې ده. ورسته خبرنده چې د اسیمر جنگ جام د سیالیو پایلوبه وړاندې د افغانستان او سریلانکا د لوبډلې ترمنځ پیل شوه چې د دې مسابقه په چم د سریلانکا په نصیب شو غوړې وبللې چې دغه لوبه باید پیل کړي. د دې لوبې د لنور جزئیات لپاره ازادي رادیو سره وسی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کوم ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکته د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی. کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او که نه. خو په هر حال اورېدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی شئ چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی شئ چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 2 1 12 1 5 0 بل نړیوال شمیره ده 00 2 1 12 1 5 0 اوریدونکو که د اړیکې واسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم بحث پیلولو ښاغلي حدیث سره ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځئ پیل له دې نه وکړو چې مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب تاسو خپل مایکروفون آن کړئ، فکر کوم مایکروفون مو آف ده. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو غږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته ستروک چې دی دا یو ډېره مهمه موضوع ده. stroke ka pa sada shakal bani wayo da das yo taklif ti kala chi da maghz yo barkh ta de wini rasadal qatasi no pa de surat ki stroke ra ba istikir yani da maghz yo barkh pa kafi anda zaban ya gnd oxygen na wini ta chi surat dri ha ro wana rasi je stroke ra ba istikir
bale au نخینی خانی هم لري یو څه چې ما وکتل وای کله نا کله هیڅ نخینی خانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخینی خانی هم له ځانه خې
سټروک چې دی نخینی خانی به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم فاست دا معنی چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ په لومړي سر کې اکټر مریضان په سترو کې مهم دا دی چې د سترو د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي د مثال په ډول کوایو چې د انسان د مغز په چپ طرف کې سټروک واقع شو نو ډېر مریضان چې دی هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي دا یو علامه ده دوام علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپ طرف هر طرف چې هغه نور دی نس کولای چې حرکت وکړي یا مثال په ډول پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي او دریم چې دی اس یا سپیچ په خبرو کې مشکل وته پیدا کیږي په طبي اصطلاح کې موږ ته افازی وایو یعنی یا خدا چې مریض په خبرو سر نه خلاصيږي یا د مریض په خبرو خلاص نه چا سر نه خلاصيږي یعنی مریض هغه څه چوي هغه نس کولای چې په صحیح شکل باندې افاده کی نو کله هغه لایم په چا کې په مریض کې پیدا شي هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانی پر ورسی ځای د اخیری توري د تید چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی
بله او ډاکټر صاحب دغه نخینی خانی مو چې یاد کړی دا مخکې ل سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه ل سکتې نه ورسته دغه لایم دی
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامه وایي چې کله په مریض کې د سکتې راځي معمولا اکثریت مریضان د ژبې مو مشکل سره مخامخ کیږي دوی سمدم ناشته یو دم دی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دینې کولای چې فائدہ کی یا خلک د په ژبه باندې نه پیږي یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په چپ په لاس پر ست طرف یا په چپ طرف مثال په ډول باندې هغه حرکت دی نورمال ډول باندې لري هغه نس کولای مثال ک چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون د لاس څخه ویږي یا ک پر لای روان دی یو دم چپ کیږي ځکه چې راسته یا چپ طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي بعضی وخت سټروکونه د پدې پر لیست سټروک شدت څونه دي بعضی سټروکونه چې دي چې موږ غته مینر سټروکونه وایو مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پر راسته طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصه د منځ څخه ځي حرکت موجود هم غیر حصه د منځ څخه ځي مګر دا پدې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي دا سټروک هم باید ونه جدي ونه ول سي لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډیر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکونه باندې بدل کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو غنه خني خاني وویل ل دغه سکتې نه مخکې هم د انسان په وجود کې د ستنې خني خاني ښکاری اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نه خني خاني ښکاره کوي فکر کوم سټروک یو څه د غلایم پټ ساتي هم د لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي یعنی مخکله د چي انسان د سټروک سره یا حمله سکتي سره مخ شي په وجود کې داسې کوم نه خني خاني نشته چې هغه د دې سرګندوي وو کې چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتي سره مخامخ شي د ستنې خني خاني شته
سټروک اصلا داسې دی خپل ریسک فاکتورونه لري یعنی ډېر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په سټروک ته پیایي د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخر سټروک را مبا ذکر یعنی سټروک چې دی په کلو کلو را مبا ذکر خو د علایم یو دم یعنی په ثانیه کې جوړ سره به ناست یو دم د علایم پر ځي او نور د سټروک سره مخامخ یعنی ساس خبره سیده چې دا د پټګشمن سره کولای شي ورته وای خو دا پروسس د کلو کلو څخه شروع وي په ډیر مواردو کې
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کړو، اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي. په څو ډول د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلود چې واړه او لو استروکونه، اما ډلبندي څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
ډلبندي د استروک باندې مهمه ډلبندي چې د هغه د انسان د مغز د اناټومي په پوهېدو سره کېږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مخ ته لارې څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټیډ سرکولیشن وایو، او یو دا د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو که په دغه دوو سرکولیشنو یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات رامنځته کیږي، که هغه د هرې وجې څخه وي، که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک رامنځته کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټري سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهمترم سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که مغز په چپه طرف کې سټروک رامنځته شي، راسته لاس، پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي. همداسې که په راسته برخه کې رامنځته شي، په چپه طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې دا د ژبې مرکز همالته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپه طرف کې رامنځته کیږي، هغه مریضان به د ژبې مشکل هم ورسره لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخې کار کوي خو د پښې نسپورته کولی، هغه که راسته طرف وي که چپه طرف وي. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په دا د شا په طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنی چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي، او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود وي هغه نه شي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریر سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسوي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوشه کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وسي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکي ډېر منتظر پاتې نشي. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله محمد یم، د کندهار خو یم، اوس په کابل کې یم. تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب، زما دغه رسول ته سلامونه وایم چې کومه موضوع ده بخښه کوه.
محمدی صاحب مننه. نن په سکتې باندې خبرې کوو، مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح سټروک ده. په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده.
یو خو دغه مرضي ګوره چې دغه سړی دغه د زمرو خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو. محمدی صاحب کله زر خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي، ځکه زموږ غاګ ناورم او زموږ د خبرونې میلمه مو هم غاګ ناوري. که اوس تاسو خبرې وکړي ممکن غاګ مو سم وي. مهرباني. اوس مو غاګ وځي سو، مهرباني خپل پوښتنه وکړي.
ما وایم مازمنه خاص خدای راوازي وایم فرانکی دا سر راک پټاو ته نی بیا بیا سره کور پروت نیم مړ نیم لاسو ملاته مرڅ پښه مرڅ بیا چې څاڅه ما وملګرو خبره نه څه کوله، یا څنګه کال پروت خبره نه څه کوله، لاسو پرمړو نو چې په دا مرضی کې په واره کې زړه سختاده د مغزو ده کوي هغه به بل مرضی ده.
خاکور ودان محمدی صاحب مننه. ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل ده، بیا مو اړیکه نیولې. نو په هر حال پښتنه مو واوریدل شو، بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدلال الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
ډېر مننه، سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ. تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه. خدای پاک ته خوشاله کړه. محترم اسدلال الدین صاحب، لکه جابر الله محمدي صاحب ته چې تاسو خبرونه نه دا ورېدلې، نومر خوستاج د خبرونه مینوالی ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږو بجو خبرو ته د ازادي رادیو نشرا چې بيخي کته د ګر سره نه اوریدل کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکل حل کړي نو را به سم موضوع ته محترم اسد الله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبره اکثر نور د خلک لیدلو چې تکرار وکړي نو چې تکرار وکړي یا سر ما چې مثال د خبره یا د غوږ سره دغه ځای زخمی سي یا املا زخمی سي نو دا د ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبره د څه وتوای چې د مریض د امکان څخه د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبره د مغزي سره دغه توای یو بل تزمیر په افغانستان کې مثال د خبره د دې امکانات څنګه ستا کنسته چې مثال د خبره څوک د مغزي سره تاو دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبره نور مملکتو ته اړتیا ست چې خپل مریض بوځي دغه دې پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واچي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
نودین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله و چې محمد نبی احمدی مرزا بغلان مې زموږ مخترم جوړو و چې
او محمد نبی خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله وسیږي البته ما خو یو دوه سوال وو د مستر ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمون ته شو یا مثلا موږ هم چې لا باندې د خلکو په توګه چې ان دا نه د شي وایي چې د قلب هو ته وایي چې سم په قلب کې د لري کې وایي کنه نو دا وګوره نو د مستر د اواز فرماره لري د مستر صاحب د ماته سوال نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر ازي زیاتره خلک مې بل دي چې چې روان یې مثلا دا مت راځي درب دی یې مثلا دا خبره نه غوښته نه ویږي وګوره چې دا غزون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دی نو چې په وګوره چې تاتره وخت یو کور باندې خبره راځي او هم یو سر ازي دی هغه سره وګوره چې بيو خکیږي ما چې وګوره نو لا صبر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په سامان کې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن مناسب وزن نه تقریبا هغه زیات وزن نه دی دوی نه دا لري ما سوال نه من نه
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنې جواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته وګي
بل السلام علیکم خو اسمن بخیر خیلی تف مخ به زبان درس بعد نکنه
کوم مهرباني وکي مهرباني وکي کوم ځای مالی کني ولی او د مغزي سکتې په اړه باندې مشخص څه وای مهرباني
نه زغلول اسمه د لوټه بالون صحبت نکنم نامي کوم نه خو نه خونه داره کی میشه کی مویره باز چیز کنیم جلو گیری کنیم را یا برم با دکتر
تشکر دیر مندن از سلامت و سی رادیو تقواق شی حتما با دکتر سی بیا هم در تدقا نخی نخانی تشریح که کسی هم دخبروان پسر که مگرانا پیوا چه ولا اما تکرار حسن بشی بیا با یوزل دکتر سی استاسو پختن از واب که کور ودان چه علی کنی سی اوریدون کو اوس هم تاسو یوشی باری کمانی سی رازه چه دکتر سی تور شو دکتر سی میره بانیو که دقا اوریدون کو علی کنی ولی وی اتمن تاسو هم پختن در سر لیکلی دی اول هم محمدی صاحب اړی کنی ولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عام ده یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دی همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دی او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پختنه وچی وای زینو حالاتو کې ټکر کیږي آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي محمدی صاحب ته وای بیا به د اتل څخه بونور اوریدونکو پختنه باندې ورسته رانه واچو
بالکل محمدی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج د وینې د کمبودي څخه رامبینځ کیږي یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصے ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک راو باندې کیږي دا د 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي او د 50% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمد صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاوی چې په همیشه لا کو وایو نو یوازې د 50% پر ډیر وختونه دغه درګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار سره مبارزه کیږي کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو سلو څلویر څخه یو دم 200-220 تخه ورسیږي، نو په دا صورت کې امکان ډېر شته چې د مغز په یو برخه کې یو شریان یا رپچر ورکوي او هلته مغزي خون له ځینه مبین کېږي. دا د 15-30% پورې دي. او هغه نوټ دي، هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک رامه پیسې کی. نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي، علائم ډېر فرق نه کوي که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي، که هغه د پښې، که هغه لاس، که هغه په ژبه کې یو مشکل له مبایسته کېږي. او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څومره چې چابک کېږي باید مریض شپخانې ته ورسیږي، او داسې یو شپخانې ته باید ورسیږي چې هلته اقلم د سی ټي سکین سهولت موجود وي، ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینځ فرق کول په کلینیک کې ډېر مشکل دی. څوک نشي ویلی چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي خطر رامه بایسته سوی دی، او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش نه خطر رامه بایسته سوی دی. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته دا موجود دی. او دوام سوال چې دی، هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي، ما د سوالونو نوم ولیکله، سوالونه خورا ډېر وه، نو دوم ډېر سوال وکړي. ده ویل چې دلته خلک چکرونه کوي او د چکر په وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي. موږ باید فرق وکړو. دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامبسته سوي دي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامبسته سوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامبسته سي، هلته مغزي خون ریزي ورکي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائمو کې ډېر فرق نه ورکوي.
خ ډاکټر سمیر باندې وکړ تاسو غږ راځي خبرې وکړي د اتل سه پښتنه هم جواب شول، یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثه هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کېږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي. لانډه کې د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي، وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي، او کله ناکله وای د غم په زینو پیښو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځه ځي، یا مثلا د غم نور پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل د هم وای سټروک ده او ک ممکن نورې ناروغي.
لکه پروگرام په سر کې چې موږ وویل دا د سټروک خپل ریسک فاکتورونه لري، او دا موږ په دوو برخو باندې عمومي په صورت باندې وشو. یو هغه ریسک فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولی شي چې په هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریسک فاکتورونه دي، مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولی شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر ده چې سړی کولی شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریسک فاکتور دی د سټروک په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی څو کولی شي په هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال. بعضی هغه ریسک فاکتورونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولی چې تغیر راولي، د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې ډیر دي، دا هغه یو داسې یو ریسک فاکتور دی چې سړی نس کولی چې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي. نو پوښتنه بالکل صحیح ده، او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي.
کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لږ زره په دې هم تم شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي. سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکوو، له نیک مرغه چې اوریدونکي نن ډیر دي، هڅه کوو چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې جواب کړو، ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پېښې هم زیاتېږي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي توخې سه مهرباني.
من نن ورځې صاحب تاسو سره مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلي احترام ما پرند کوم. نو مرګره محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپه ته نیو کولې واقعي مهم ده، په ستنې په ورکی
خو موږ په وطن کښې هم لکه محمدي صاحب چې وویل داسې پېښېږي وایي د پلانې په سر کښې رګ پټاو شو نو دا پېښې ډېرې کېږي نو زموږ محترم ډاکتر صاحب به دوې پوښتنې دي لومړی کله چې په دې مریضي باندې یو څوک مصاب شي نو مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسوو یا یو مرکز ته ورسوو تر هغو پورې موږ څه تدابیر ونه شو او د ده دپاره څه شی لازم دی او دوهم دا یوازې سپین لیري او کلان ساله خلک په دې مرض باندې اخته کېږي او که کوچنیانو ته هم پېښېږي زموږ په وطن کښې خو تر اوسه پورې داسې اکثر د وختو په سپین لیري او په کلان سالو په دغو کښې پېښېږي او یوه پوښتنه په ترڅ کښې دا هم داسې آیا په کابل کښې داسې کلینیک شته چې موږ دې ورسوو او زر تر زره پورې د دوی دپاره علاج وشي او دا په څونه وخت کښې انسان هلاکوي داسې میعاد لري نه لري نو دا پوښتنې دي مننه
کور ودان توخي صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ مونږ هڅه وکړه چې په دې خپرونه کښې له کابل نه هم یو میلمه له ځان سره ولرو خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خپرونې په سهار کښې هم ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب فضلي ویل چې دفتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وایي عملیاتو ته اړتیا لري نو د هغه معذرت هم پر ځای و هڅه کوو چې د خپرونې په پای کښې که چېرته ډاکټر صاحب فضلي له عملیاتو نه خلاصې بېرته راسي او په کابل کښې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچوي په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کښې تماس لري هلته یې ملګري دوستان شته وروسته به په امکاناتو خبرې وکړو بل اورېدونکی راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې
ډېره مننه لودین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو اورېدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکې لي احترامات وړاندې کوم خالد نوښت یم له زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې ده یو درې پوښتنې مې دي له قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه وروسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي او دوهم سوال دغه دی چې په ښځو او نارینهوو کښې د مغزو د سکتې عوامل او نښې څه توپیر سره لري او درېیم سوال دغه دی ولې د مغزو سکته ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي دا پوښتنې
کور ودان نوښت صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ ولې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم وروسته خبرې واچوو اورېدونکی را اخلو چې منتظر پاتې نه شئ مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب له ډېره وخته پس سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم اورېدونکي او ډاکټر صاحب ومنئ
و ډېره مننه سلامت اوسئ تاسو هم ستړي مه شئ مهرباني
خیر سي البته کشمیر خان زرملوال یم له خیبر پښتونخوا ریپور نه مې اړیکه نیولې محترمه لودین صاحب
زرملوال صاحب ستړي مه شئ مهرباني وکړئ تاسو حتمان زموږ بحث تعقیب کړی دی په مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوو چې د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده د عامه پوهاوي په مناسبت غونډې جوړېږي تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهېږئ او که په اړه یې مشخصه پوښتنه هم لرئ مهرباني
نو محترم لودین صاحب د زړه سختې او دغه د مغزي سکته چې ده مثلا دغه یو دم سې په سړي باندې یعنې د زړه حمله هم دې ته موږ ویلی شو نو که چېرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خو چې دي دغو خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي ډېرې سختې ناخوالې یعنې په دا ټول د 45 کالو کښې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو خو له نیکه مرغه اوس هغسې مشکلات نهشته لکه څنګه مخکې چې وو نو زه به راسم دا خپله خبره به نوره په مخ باندې بوزم د دې د ما په خپل فکر او نظر باندې دغه ډېر د غوړ شي استعمال چې کوي مثلا یا چربي یا د وازګې استعمال زیات کوي په دا زیات غوړ خوراکونه ډېر کوي د دې وجه هم دا کېدلی شي تر کومه جایې چې زه معلومات لرم او بل دا د ډېر خفګان او ډېر غم په وجه باندې هم کېدلی شي نو زه له ډاکټر صاحب محترم نه د ما دا پوښتنه ده محترم لودین صاحب که چېرته یو انسان ورزش وکړي وګرځي را وګرځي دا د دغه مرض په منځولو کښې څومره مهم رول ادا کوي دغه مې پوښتنه وه محترم لودین صاحب
کور ودان زرملوال صاحب سلامت اوسئ اورېدونکو مننه چې اړیکه نیسئ راځئ یوه شېبه انتظار وکړئ صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي ځکه بیا به نور اورېدونکي وروسته را واخلو پوښتنې ډېرې شوې کله چې پوښتنې ډېرېږي لږ زره له موږ هم لوری ورکېږي چې کومه پوښتنه را واخلو راسره وي چې کومه پوښتنه رانه پاتې نه شي خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړي دي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو حتمان ځان سره پوښتنې لیکلي ما هم لنډې یاداشت کړي دي د توخي صاحب له پوښتنې نه به پیل کړو
بله و ډیر شي پوښتنه اوس ولې زړه خوشاله يم چې ملګری هم په دې موضوع کې دلچسپي شي او دا پوښتنه کوي نو سړی کولای شي د موضوع ته ډیر ښه دوام ورکړي. د توخي صاحب اولنۍ پوښتنه دا وه چې د شفخانی څخه مخکې باید څه تدابیر ونیول شي. زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شفخانی ته ورسیږي هغومره د آینده ژوند د صحیح کېدو او د ژوندي کېدو امکانات ډیریږي. موږ په طب کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین، یعنی مغز چې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوي او معالجه کې تعویق راځي هغومره د مرګ چانس ډیریږي. نو هر څومره چې چابک کیږي باید مریض یو شفخانې ته ورسیږي. زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پوښتنه. او دوهمه پوښتنه چې ما لیکلې ده هغه دا وه چې سپینجري کې په سپینجرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سمپل وړیدو سره د سټروک ډیریږي. یعنی په اویا فیصد مریضان چې دي هغه د 15 څخه د اویا سیمې کلو په عمر کې شاوخوا کې. خو دا داسې یو د یو قانون په شکل باندې سړی نه سي ویلی. په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي، چاته د ډیش کلو په شاوخوا کې مرمریزان درلودلي چې هغه سټروک حمله تېره کړي. هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت کې هغه دا ډېر د سمپل وړیدو سره ډیریږي. درېیمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی. مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم. دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرما بینسسی چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی، هلته د تنفس مرکز پروت دی، که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض در یو ځای پرې ونه رسېږي چې هلته معالجه وسي 90% مریض د منځ څخه وړي. یعنې بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90%. په نورو سټروکو کې اکثره وخت که سټروک کوچنی وي او تر شفخانه پر ورسیږي معالجه یې وسي د سټاتستیکس ته مطابق 40-50% مریضان مري. خو دغه مریضان تر شفخانه پر ونه رسیږي نو ډېر غټ احتمال دی داسې چې خپل ژوند ترلاسه ورکړي. نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم، هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول. نو امید څه چې د توخي صاحب
څخه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته. زه فکر کوم یو نه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې اوس کار کوي، ځکه افغانستان په طب کې یو شمېر پرمختګونه کړي دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالات کې دوی ډېرې مغلق ناروغۍ هم تداوي کوي. ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې دا مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته حتمان د مغزي سکتې د درملنې یا هم له مغزي سکتې نه د وروسته حالت د درملنې لپاره؟
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي. او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي، چې په دا وخت کې باید ډېر مریضان کې د مغزي خونریزي ډېر غټ وي، باید یو عملیات شي تر څو وکولی شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته. او دغه نورو سټروک په باره کې زه خورا ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخرو پرمختللې دنیا کې هم په اخرو څو کلو کې ډېرې شې دواوې راغلي چې مریضان که پر ډېر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډېر سخت علائم لري مګر د تداوي څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډېر معلومات نه لرم.
ښه، کور ودان مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ډاکټر صاحب له خبرو داسې ښکاري چې که چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپله له دغسې یوې پېښې سره مخامخ کېږي، نو هر څومره عاجل که امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوئ، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم ستاسو ناروغ ته رسیدګي کیږي. خالد نو وخت اړیکه نیولې وه، درې لاندې پوښتنې درلودې. وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او دغه راز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه، او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و دام ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کم تدابیر د سټروک تداوی چې د عمومي صورت مو په دوو برخو باندې وشو. یو هغه تداوی ده چې په شفخانه کې ترسره کیږي چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځو پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې، او زه د خپل تجربې څخه درته وایم دلته موږ مخصوص د سټروک یونټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي، البته ټول تداوی کیږي. او دا غت خورسته په ټول مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي، نو دلته باید بعض ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی ترڅو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل پخوانی حال ته راورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر درې هفتو پورې بستریزي او بلاخره چې راوځي، ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا اوله پوښتنه. دوهمه پوښتنه د نارینه او د ښځو ترمابند توپیر پوښتنه کړې وه. عمومی صورت سټروک په نارینه وو کې ډیر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا په تر ښځو چې پنځوس عمر پورې رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه وو په اندازه باندې. او د پنځوس کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي، بیا نو د ښځو د سټروک ریسک هم ډیریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته، ځکه د مغز په هره برخه کې چې دا سکته یا د فلته مبایسه کیږي، نو د هغه چپه طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او وای ولې د مرګ لامل کیږي؟ د ناڅاپي مرګ لامل وای کیږي، البته فکر کوم د مرګ لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل واردی، بالکل د ناڅاپي مرګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لږ اشاره ورته وکړله چې سټروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامنځته شي چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ورټوبرو بازیلر سټروک موږ وایو. په هغه صورت کې 90% انسان د منځ څخه وړي، په دا خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نشي ورکولی. د تنفس مرکز کې کله سټروک راوبنسي تنفس مرکز نور کار نشي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې سټروک راوبنسي سي، چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستوني کې موجود دي چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ شي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني ټوټې یا بکټریاوي یا حتی کېدلی شي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ شي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو. وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپینې غوښې یا وازدې چې خوړل کیږي دا د پټ باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي. او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د سټروک په مخنیوي کې؟
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پوښتنه ده او ډیره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د اوغو څخه هم سپورت دي. نو وای که انسان شخاره و خوری در شخاره چه مطلب دادی چه غوار و نخوری او مالگه و نخوری مالگه یعنی مالگه پا شکل بانی و خوری سرکم چه در WHO ریکومندیشن دی او که انسان کشف و که چه اکلان دیش دی که پا افتا که دره واری سپورت و که اگه اتمن ندی که سرکل سپورتی نو سرده کوالا اسی چه در ستروک او در زره در حمله پا رچه تولو که در خپل زان سرم رسته و که
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې لګه شیبه اوریدونکو تبیا نوبات ورکو اوریدونکو ل نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مند لري یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غوږی
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي
محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه قبول کور او څنګه په خیره
ډیر مننه کوم زاینه ماډی کني ولی او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه پوښتنه لرئ مهرباني
مننه محمد اشرف اقدو څنګه اړینه ترغنده او فالیس ټلیفون پکړشه
هر تو سه برغنده ابن ستړي مشي مهرباني
مننه شراسم موضوع ته محترم اسد لال الدین صاحب د غیوا غشتنه کنسټل رامه چې دا ستاسو د دوی شمیره شته د زموږ په کندهار کې اکثریت شبکې چې د افغان دي سین دي یعنی په افغان دي سین شبکې باندې د دوی شمیره ته نور دي او د نور شمیره تور دي دغه دغه شمیره به خاص ځان هیڅ نه پاته چې د خاص او موږ ته نو ول کیږم به چې هر شمیره باندې چې موږ ځان وایو چې دا زموږ د پاره ډیره اسانتای ودین صاحب
خموږه هڅه کوي چې محلي شمیرې هم فعال کو خو تاسو پیږی چې الته په افغانستان کې وسنی واکمنان له رادیو سره جوړ نه دي زموږ دغه انټرنونه هم د اف ام او میډیا هم لمنځه وړي او دغه راز مخابرات وزارت سره غدي موږ کوم شمیرې چې وغه هم بندې کړي نو اوس یوازې نړیوال شمیرې پاتې دي هڅه کوي خوشمنه نسو کولای په هر حال مهرباني راشي پښتنه ته حق دوسه مننه لوجن صاحب
محترم اوریدل خبرې مو کړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه دغری پروفیسر سلامونه مرتوام نو یو مریض زنانه مریض دی چې موږ د همسایګانو نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګورکول چې دا د اعصاب راک دی یا ډاکټران ته بوتي نو ډیر وخت د وایو په وکړل نه غورته چې دا شکیږي یا انټروسه پټاو سوې نه دی یا اندارګ نو پرته چرواستي اوس د فراک نش کولای بس د شیدو خلک له کار شیدو خوراک ورته نو خوراک لیس کولای ډیر څه کلیپ دی نو د ډاکټر صاحب سیم مو فصل دا وشتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه ته نو یو برابر کو کېدلای شي چې دغه اعصاب راګ پټاو سوی انسان جوړ کېدلای شي چې دا وایي په وړي نش جوړ کېدلای نو دغه مریض تر د املا صاحب په کور کې د مریض ستانو ډیر وسره په کلیپ دی کله دا مریض تام معلومات راکی چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا مې وښتنه ده
حق دوسه په تاسو لیکه کې پات شایزه کده موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنې ولري ځکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سره حق دوسه سره خبرې وکړئ د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوه شوي
زوی به ستاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم دي کزه لږ سم پیدا لېم مشکل دا دی چې خوراک نس کولای
حق دو سپ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب کړئ
ډاکټر صاحب محترم اوس تر دغه دور کې درې دي چې خوراک نس کولای یوازې د شیدو څخه په تناسب خوراک کوي د شیدې ورکی نور
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نس شوروالی یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نس ورکولی یا خبرې نس کولی
محترم ډاکټر صاحب څنګه خبرې کولای شي خو د مغز څخه پر دغه دغه منځکا باندې بس درد کوي پر مغز یو داسې یعنی دغه لاس او پښه معلومات نه تر اوسه نه دي کړی چې کار کوي
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سترو کې چې په دوه پیژې کده نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا راستا یا چپ طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري، نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سیټی سکین د سر دا باید وسی، یا که تر ټولو ښه خبره دا یې چې یو ایم آر آی د سر دا وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی. او یو څوک چې خوراک نشي کولی د خورا ډېر علایم لري، امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درمه بینس شي، خو داسې چې سټروک یوازې یا د مغزي راکال ته پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولی شي چې خوراک ونه کړي، دا ډېر امکان یې کم دی. که مغزي راکال ته چی وي پاره صورت کې حتمن نور علایم هم سره لري د مریض، د څو کالو دی مریض؟
محترم ډاکټر صاحب، د عمر باندې نو نه راته معلوم، خو زنانه مریض دی، خو داسې څه وخت دی داسې اصلي تعداد نه راته معلوم.
مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان له د غوړیدون کې نه هم مننه، حق دوه سب نه حق دوه سب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی خدا چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان واخیستل شي، بیا به متخصص ډاکټر صاحبان د دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامه چې تاسو یاد کړی د ډاکټر صاحب په ټکو دغه علامه سل په سلو کې دی، هغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی. په هر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوځي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي. کور ودان چې اړیکه مونیولې ده، یو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی، خالي دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. ډاکټر صاحب، دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې، دا هم فضل مین مومند دی، د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وایي زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري، کله هم ډیر خفه شي یا چپا پر راځي چې ساری ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای، به هوش کیږي او بیا له خولې وین راځي، او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوش وي، وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وای څه وي.
د دوی ښکاله دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي؟
bale
پزوانان کې لکه ما چې درمخ وویل، سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه ویشو پنځه ویشو دېش کالو کې د سټروک په لاره ډېر کم پیښیږي. په هغه صورت کې چې مریضان د فامیلي تاریخچه د بعض امراض ولري، نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي. او دا چې سړی چپکیږي او د خولې څخه وینه راځي، دا خورا ډېر علایم لري. د خولې څخه وینه راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه هم باید کېدلای شي، د مړی کې د بعض رګو د مشکلاتو څخه هم باید کېدلای شي، د ینې بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خولې څخه وینه راسي. او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورت کیږي، نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې دی چپکیږي، دی داسې جټکاوي سیژرو کوي او کینور کی، او بیا چې دی بیرته راپورته سي د خولې څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي، د مثال په ډول لکه د مرګي په حمله کې، نو دا چې دوه ساعته بعد دی بیرته راپورته کیږي، دا حتمن باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي، ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د دوه ویشت کالو دغه سیاله یې مرته پیښیږي.
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پوښتنه مطرح کوي. بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګان شمیر هڅه کوي چې اړیکه نیسي، خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو. باید ورو بحث سره راټول کو، پایته ورسوي یو نتیجې ته سره ورسوي. ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخابره وکړي، په نخونی خانو باندې تم شولو، او هغه ډولونه باندې هم وغږیږي چې څو ډولونه دي، کوم ډول ډیر خطرناک دي. راځي لږ زره اوس په دې تم شو چې دغه سکتا فکر کو رامنس شول، دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی. که څه هم تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمني کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درې اونۍ په روغتون کې ساتي ناروغ، بیا هم رخصتیږي، اما په خپل وخت سره بیا راځي، اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهبیلیټیشن مراکز ته. په افغانستان کې بیا دغه سیاسانتیاوي نشته، اسانتیاوي یو څه کم دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوي نه لري، هم که اسانتیاوي ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پیږی چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي، او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه. نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوي وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي، او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څومره چابک چې مریض وي هغه باید شفاخانه ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفاخانه ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي بحث پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښه کې د حرکت مشکل وي، یا څوک په دیپ کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سم لیدلی، یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلی سي باید شفاخانې ته ځان ورسوي. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسي چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې سوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري، په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بلکل صحیح خبره. د سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضې سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضې غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل وي، خو دغه هغه شیان چې دي چې ډېر ضرور دي، هغه دا دي چې که سټروک رامه باندې کیږي مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسي. تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې، یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وخت نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ایم آر آی نه وي موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شیان چې هغه ریس فکټورونه چې موږ وویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسي. هغه دا چې ډېر مریضان یې لوړ فشار لري، او دوی په خپل ځان نه یې خبر چې موږ لوړ فشار لرو. نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوي واخلي. ډېر مریضان چې دي شکر لري، په کلو کلو دوی په ځان نه یې خبر. نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکره ستا باید د شکرې تداوي باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې ده هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامبایسي کېږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامبایسي سي. ډېر وخت سړی دا نه ایسي، مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. اکثره وخت صرف دومره پوهېږي چې زړه یې ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په دغه صورت کې هم ډېر مهمه ده چې دوی شفخانې ته ځان ورسوي، او دا د زړه اکلن یو سی جي باید وکړي چې هغه د زړه حرکات باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوي واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل چې سټروک وي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یا اوریدونکو راخلو ډاکټر صاحب بیا به بحث سره راټولو. د غوړیدونکو ډیر منتظر پاتې دی په دې لاره چې وکولې سو پښتنې پلانډو کې وورو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ته غوږی، مهرباني وکړئ تاسو غږ وصل لای خبرې وکړئ. مهرباني غږ مرادي خبرې وکړئ. مهرباني
اور ڈاکٹر صاحب
او اور مہربانی استاد واکس ریڈیو سره وصل دی خبري وکي
ڈاکٹر صاحب دا یو شدید درد چې د سر دا څه مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوریدونکو ډیره لانډه پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې ده چې ممکن ډیره عمومي جواب شي ځکه د سردرد خو ډیره ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی وکم کدا غوریدونکو
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني مشوره واسل ده غوریدونکو
شدید سردردي ک یو دم را مابین څه کیږي نه هیڅ سردردي موجوده نه یو دم سرداس یو دم را مابین څه چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلې
سردردی
سردردی مریضان اکثر وقت سردردی سر راضی وای چې زهید سردردی نه پیژنم او داس سردردی را پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مرزان څه معمولا مو پوښتنه کوو چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردي ده چې چا په ژوند کې نه وي لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایه نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دغه سردردي اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کیږي موږ د سبارکومیدل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې خونریزي رامنځته شي ډېر وخت دا داسې علایم هم حتی نه لري چې شادي کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردي دي یعنې دا هم یو د کسړی وایي چې د مغزي د خونریزي د علایمو څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالی لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته هغه ریس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم صدقې دغه ریس فاکتورونه که په لاندې په واضح شکل باندې ووایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي دا شریانونه که د زړه هغه کوچني شریانونه وي او که دا د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دغه عینې شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي د میکانیزم د نګات څخه دواړه عینې شي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې دغه شریانونه قطرې نسبتا د زړه د شریانو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مرګ خطر هم تقریبا د دواړو حملو سره ورته دی داسې خونسته چې وایي چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
داسې په عمومي شکل باندې څوک نسي ویلی چې یو د بله څخه خطرناکه ده خو قلبي حمله تر مغزي حملې باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناکه ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مابین سي او قلب ونه کولی سي چې نور د مغز د وینه پمپ کړي نو په دغه صورت باندې دواړه کار پرېږدي او که په مغز کې یو په سټروک را مابین سي هغه صرف یا پښه یا لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډېر اثر نه لري مګر د قلب اثر چې دی هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه وینه مغز ته پمپیږي
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخکې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا پنځه اتیا فیصد پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي راځي ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاذ غاګوري او دغه راز زموږ استاذ برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنې وکړي څه وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او دغه راز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
غذا سالم غذا صحیح غذا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سنونه لوړ دي هغه باید په کال کې اقلا د سکرینینګ دپاره د شکری معاینات او هغه د درې میاشتنی شکری معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمیدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه. ډیر مننه اوریدونکو که تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلی وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کولی شو تر 85% پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وړ دی. هغه دا ده چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ، په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لږ تر لږه په دریو میاشتو کې که چیرته تاسو شکر لرئ، لوړ فشار لرئ، یو ځل لابراتواري معاینې وکئ او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپل ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي صاحب څخه ډیره مننه. راسره اوسئ، په راتلونکي خپرونه کې هم همدا بحث درته.